احمد شیبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د تلفاتو شمېر د ځینو سرچینو په وینا تر یو نیم سلو رسېدلی.
باید کومکونه ورسېږي او سلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده.
دا به هم وړاندې واورئ چې د غزني په ولسوالیو کې د کورونا پیش درختر راوروسته زیاتې شوي.
همدا اوس هم د موږ وروستۍ نتیجې چې راغلي دي تقریبا 50% معاینه چې موږ کړي دي مثبت راوتلي.
نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ده. او دا به هم واورئ.
یونسکو د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل.
تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه
نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي او ویره ده چې یو شمیر کسان به تری تم شوي. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش دفتر سیګار وایي ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی. او د ریختر په کچه 3.2 درجې زلزلې نن د الاسکا ټاپو وزمه لړزولې او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداری پورته کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. نورستان کې تیر شپه سختو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن آزادې رادیو ته وویل چې سیلابونو د کامدیش ولایت د مردیش کلی تر ټولو زیات ځپلې.
سیلاب تقریبا 90% قریه را ویران کرده.
سیلاب دی دی کلی دی وی سیلاب دی دی کلی نجدی 90% برخه په بشپړه توګه ویجاړه کړی ده. دی حافظ عبدالقیوم په وینا تر اوسه پوری لسګونه کسان په دغه سیلابونو کې مړ شوی. دی مړو دقیق شمیر دی وی ځکه نه دی معلوم چې په سیمه کې د ټلیفون یا د اړیکو نور وسایل کار نه کوي. په عین حال کې طالبانو ویلی چې د غسیلابونو تر 150 پورې کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د نورستان د ولایتي شورا مشر عبد الله پیندزوی بیا د مړو شمیر څلويختنه بللې. ویلی چې تر اوسه پورې د څلويختنو مړي راستل شوی. سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کابل کې د طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د بی طرف سازمانونو لارې مرستې ورسوي. د نورستان والی هم ویلي چې که طالبان اجازه ورکړي دوی به اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو څخه د چین د هغه وختنی هرکلی کړی چې ورته ویلي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول دي د ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چینایي چارواکو دا مسله د هغه طالب هیات سره یاده کړې چې چین ته په سفر تللی و. تر دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم ویلي و چې هیله من دی طالبان به د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په شمول له ترهګرو ډلو سره د بیلتون یوه روښانه کرښه رامنځته کړي او همدارنګه یې له طالبانو غوښتي و چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ ډله وځپي. دا غورځنګ چې چین ترې ویره لري د ایغور ټبرو مسلمانانو څخه جوړ دی چې د چین له سیاستونو سره مخالف دي. لویدیځ هیوادونه وایي چین په شینجن ایالت کې شاوخوا 1 میلیون ایغوریان او نور اقلیت مسلمانان په ځانګړو کمپونو کې ساتلي. چینایي چارواکي وایي دا کمپونه روزنیزه بڼه لري او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې رامنځته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سیمې او نړۍ له ترهګرو ډلو سره د طالبانو نږدې اړیکې نه یوازې دا چې د افغانستان جګړه کې د وینې تویدو سبب کیږي بلکې د سیمې ثبات هم جدي ګواښ دی. طالبانو په ټینګار رد کړی چې ګوندې دا ډله دي د سیمې یا نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې ولري. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي چې ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له جدي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو وایي تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې راوروسته د دې پر ځای چې سملاسي د سولې خبرې پیل شي افغانستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او د ملکیانو مرګ ژوبله سیوا شوې ده. د ریپورت پر بنسټ یوازې د می او اپریل په میاشتو کې د دوی معلومات ښیي چې تر 200 زیات ملکیان وژل شوي او له 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. د دوبنی اولمپیک په لوبو کې ټاکل شوې چې سبا درې افغان لوبغاړي سیالي وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل
از جمله پنج ورزشکاری که در 32مین دور بازی های اولمپیک توکیو اشتراک کرده
دیوی د پینزو افغان لوبغاړو څخه چې د توکیو د اولمپیک په لوبو کې برخه لري فرزاد منصوري او مهدی یاوري په تکواندو او نخویشتلو کې متاسفانه د لوبو له دوام حذف شول، ځکه چې کومه بریا یې نه درلوده. یوازې درې لوبغاړي پاتې دي چې لوبې سبا پیلېږي، چې د منډې په برخه کې کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې فهیم انوري دي. د توکیو د اولمپیک په روانو دوه نوی سیالیو کې څلور نارینه وی و انجلۍ ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب لوبیږي. د ریختر په کچه 3.2 درجه زلزلې نن د الاسکا ټاپو وسمه لړزولې ده او په پاسیفیک سیمه کې د سونامي خبرداري راپورته کړي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن ویل د 15 کیلومترو په ژورتیا د زلزله د الاسکا د تر ټولو لوی خار پیرویل په 90 کیلومتري کې جنوب لوري ته شوې ده. د دې ادارې په وینا په سیمه کې 2 زلې تر زلزلې وروسته ټکانونه هم احساس شوي، تر اوسه پورې د مرګ شوبلې یا زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپل ماینې ترسره کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړ درجه 15 چټي 21. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 چټي 30. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 چټي 28.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا له حاله خبر شوی. د هوا په ارتباط یو راپور په پیل کې لرو. اسوسییټډ پرس اژانس د طالبانو په وینا وایي چې د نورستان په کامبریج ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوي دي. د اژانس خبر د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په وینا ورکړی دی او د نورستان د حکومتي چارواکو په وینا یې څرګنده کړې ده چې تر اوسه د شپې تو مړیو خبر ترلاسه کړی دی، خو احتمالا به تلفات زیات وي. دا سیل د کامریش په مردیش سیمه کې راخلې ده. دا سیمه د طالبانو په لاس کې ده. خلک له حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو هیله لري. تفصیل پر راپور کې
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانې وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه نه والا 15 نه شته کور سیل وړي دي. دا جنوري به 300 کور وي. دا هوغت کې تقریبا یو وسته تاسو ته درلوده.
د ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی به وایي چې په مردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راوستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومکونه ورسیږي خلکو ته او سلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګشپه بدبختانه په مردیش کې باندې یو ډیر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% د کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دی.
والي وایي که څه هم چې یا د ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وایي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغو حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره یا سیګار وای د طالبانو پراخ حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کړي. د خیدارینن د امریکا کانګرس د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه یوازې دا چې سولې ته لار هواره نه کړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکي تلفاتو کچه تر پخوا لوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار نن پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخ حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکي تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سکل د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 215 ملکی کسان وژل شوی او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شپږ زره وسوه حمله ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدی چې په دوحه کې څو ځلو خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو چان سابکو ویلي کاروان حالت کابو نشو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عامل یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دوه تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیر شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایی پوسټ په اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایی ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپل ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشتې په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل افغانستانه 95% بشپړ شوې دي.
او د نامنو په ارتباط د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو تر 2000 زیات بریدونه کړي دي، چې له عملی له 2015 شپېته ډېر ملکان وژل شوي دي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا هم کوي په دې موده کې. البته جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي عاملین طالبان بولي. په دغه وزارت کې د تاوتریخوالي د کمښت د سر رئیس سید عبدالله هاشمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان مریض کال کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 2000 زیاتې حملې کړې. د نوموړي په وینا په دغو حملو کې مخامخ نښتې، انتحاري حملې، چاودنې، راکټي بریدونه، قتلونه او هدفي وژنې شامل دي. ښاغلی هاشمی وویل چې په دغو حملو کې 2500 ملکیان وژل شوي او 3020 نور ټپیان شوي دي.
په دغو 2500 مړه شویو کې 1460 نارینه، 650 ښځې او 915 ماشومان شامل دي. په 3020 ټپیانو کې 1350 نارینه، 915 ښځې او 888 ماشومان شامل دي.
در رویدادهای مختلف زخمی شدند. د خغلی هاشمی په وینا در روان مریض کال په لومړی او څلورو میاشتو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر ضد چې کومې حمله کړې، له عمله څلوري وزره شپږ سوه نه طالبان مړه شوي او ټپیان شوي دي. یوازې د وري غوایي او غبرګولي په میاشتو کې د افغان ځواکونو په حملو کې له زره 215 طالبان وژل شوي او 9103 نور ټپیان شوي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوی دغه معلومات د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د سیمې د خلکو او د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس چمتو کړي. دا په داس حال کې ده چې د تیرو دوشنبه پورې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د 1,695 په شاوخوا کې ملکي افغانان په جګړو کې وژل سوي او 3,545 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د طالبانو وینز به الله مجاهد خپل ځان ته او همداشان د دوی لوري ملکیانو ته او وخت یې مرجو بلردوي. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې ملکیانو ته د افغان ځواکونو په بریدونو کې مرجو بلا وخت. په ورته وخت کې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د زندانیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب پلاو ترمنځ د سولې روان مذاکرات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د غزنی د روغتیا چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ځای کې یا په دغه ولایت کې په تیر بیا په لوسوالیو کې یو ځل بیا د کورونا وایرس مثبت پیښې زیات شوې دي او دا ټول په اختر کې د خلکو د بې احتیاطۍ له امله. تفصیل په دې راپور کې.
نوم عبدالسمد سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس لارفین زده کوونکو څخه یم. زیات خوشاله یو چې د مکتبونو دومره مکتب تشرو سو او کورونا ختمه سو. د کورونا وبا ختمه سو او موږ نه وزارت صحت نه هم دا غوښتنه و چې مکتبونه او پانتونونه رخصت کوي او د بازار تالارونه همداسې نور شیان نه رخصت کوي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو تر څنګ په غزنی کې هم په ښوونځیو کې د تېرې چهارشنبې له ورځې د څلور نیمې میاشتنۍ ازموینو اخیستلو لړۍ پیل شوې او له دغه ازموینو وروسته به د زده کوونکو پر مخ ټول ښوونځي پرانیستي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د زده کړو بهیر له دوو کالو څخه ټکنای روان دی. خو د غزنی روغتیا چارواکي دلته یو ځل بیا د دغه ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي رادیو ته وویل په تیر اختر کې د خلکو بې احتیاطي او د روغتیا د ادارې لارښوونو ته نه پاملرنه هغه څه دي چې د غزنی مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې د یادې ناروغۍ ګراف لوړ کړی دی چې له امله یې ځینې کسان مړه شوي هم دي.
د کورونا وبا درېمه څپه ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول د غزنی په ولایت کې په شدت سره مخ وړاندې روانه ده. همدا اوس هم د منګه ورستۍ نتیجې راغلي دي. تقریبا 50% ماینه چې موږ کړی دي مثبت راوتل دي. یعنی که چېرته موږ سل سمپل ماینه کړی 50 مثبت دي. دا په دې معنا ده چې اوس هم لبد مرغه د کورونا وبا پیخي په غزنی کې شتون لري خوستن په ولسوالیو کې.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي کچېرې د اختر په مراسمو کې خلکو احتیاطي تدابیر په پام کې نیولې وای دومره ستونزې نه رامنځته کېدي. خو له بعد مرغه چې خلک هیڅ احتیاط نه کوي. د خبره د کرونا ویروس واکسین نه لګول هم یو لوی ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز تر څنګ د ولسوالۍ په بازارونو کې د اختر له رخصتې وروسته بیا ګڼګونه زیاته شوې ده. دلته ډیری خلک د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه د روغتیا ادارې سپارښتنې په پام کې نه نیسي، بلکې دا چې ډیرای خلک کرونا یو دسیسه او رشخند بولی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
نن د سمری ومه په افغانستان کې د ملي بیرغ ورس دا ورس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ خويندې چې بنګړي اختر کې اخلي تور او سره او شنه رنگونه پکې ګوري.
افغان شاعر او لیکوال کائنات تنها په خپل دغه شعر کې ملي بیرغ ستایلی او ازادي رادیو ته راسته ولای دی.
سکوي اسيرا چې ملي سرود غږیږي.
د زمري ومه چې په دې وروستیو کلونو کې ولسمشر محمد اشرف غني د بیرغ د ملي ورځې په توګه نومولې په ګڼو ښارونو ولایتونو او سیمو کې ونمانځل سو. ولسمشر محمد اشرف غني په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دغه ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې دا بیرغ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټول ارزښت او د وینې په قیمت ساتلای دی.
بیرغ زموږ د ویاړ او د وحدت نښه ده. نن هر یو موږ د ملي ځواکونو چې دلته درېدلی دي اې دی بیرغ د ساتنې لپاره، اې دی بیرغ د پالنې لپاره، اې دی بیرغ د احترام لپاره هر ورځ وینه ورکوي.
د د دې ورځې د منځنې لپاره جنو مدني ټولنه هم ترتیبات نیولې. د افغانستان د پیوړو ځوانانو ټولنیز او فرهنګي ټولنې د کابل ښار د دارلمان سړک کې د 150 متره په اوږدوالي درې رنګه ملي بیرغ نندارې ته وړاندې کړ. د دغه ټولنې مشر محمد آصف اکبري ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان د پیاوړو ځوانانو د ټولنیز او فرهنګي ټولنې له یو شمیر مدني غړو سره په ګډه په کابل کې د دارلمان ماڑی مخې ته د بیرغ ملي ورځې په ویاړ راټولېدنه لرل چې ګڼ شمېر ټولنیزو فعالانو پکې کې ګډون درلود. د 150 متر په اوږدوالي سره مو یو بیرغ نندارې ته وړاندې کړی.
خو ځینو افغان ځوانانو له تیرو دوه ورځو راپدې خوا د ملي بیرغ د ورځې د خوښیو په لړ کې له ولایتونو کابل ته راغلي او پر خلکو یې ملي بیرغونه ویشلي دي. د دې ډلې بادام احمدزي چې له ننګرهاره کابل ته په همدې هدف راغلی ازادي راډیو ته وویل
مراسم منځله وای تیر سمو په ننګرهار کې په پښتونستان واد کې د دې لپاره د دې اټنونو وکړل د ورځې مو بیا په کابل کې دغه ورځ منځله او تلارې په اوږدو کې مو دغه بیرغونه تقریبا په سلګونو سرتیرو باندې کړی دي او لا هم تر پیګه پورې هڅه کوو چې نور هیوادوالو ته دغه بیرغ ډالۍ کړو.
تور، سور او شین د افغانستان د ملي بیرغ رنگونه دي. دا بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لوی جرګې لوري تصویب شو. تور رنگ یې د افغانستان د ښکېلاک دورې، سور رنگ په دې دوره کې د هیواد په دفاع کې د قربانیانو د وینې تویدنې او شین رنگ بیا د افغانستان د ثبات او کامیابۍ معنا ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
احمد لا احمدی خبرې کوم اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درمه د ګورزو د سولې د کلی اوسېدونکو کې نغد مشکم حاصلات چې د زراعت تعلق کشتال و بیا بادام دغه مشیخو د خارج مالونه د دې ته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي ته یو ډبه غوړې راوین په 15000 څلور زر کالداري سوړ په 2000 غوامي سو نور مالونه ټول او په څلور کې باندې شیم نه خطر ورځ مو راخري چې هغه په خوله اشتمانه راکړل په وسکل علي ورځ بعد د دولت په لري د موږ غوړ سیر ورور موږ څو کورونه قوت شې ورور باندې پوره سو دواوی ځاتره باندې پوره سو ورور خو دا کینه مصرف نه پلی کوي خلک وړاندې سره د ورور په ځا پوری اړیا اندي ما شان ګولان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د حد دغه دي کله چې ورونه شي کوشته خرڅې جنل او بیا خرڅې نه بعده خرڅې سلام علیکم
ځاتره په پات کاجم دلمن دلته د وایسرونو سوالې د کړه د دښنې خنیا دي کولی ولې دا دا سره او تاسو د یلمن دولت یعنی د دغه ترمنځ دا کوم رود په فرار رود یا د خشو د رود توای دا د څو کال کې تقریبا د دولت شاته وخت چې دا غره اختر وڅ کړ دا واجل چې وای تړي دا غره دړي او د سیمه خلک د بیر مزه او څندې امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیس نن لري خلک ډیر ستل دي د نوښتان د وړینې سپې دا کولای چې دا غاسم کې د مدد پکې د 5000 کور پکې کې ټول خلک بل کار نه لري ځکه تقریبا چې دا 5000 کور البته پکې دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیل کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غوړه ته ملرلو کې دا غوړه د واجی دی وي تړي تړي دا څه کړی شو تړون نتا دا وښته وي چې دا لا چې څه تړي کېږي نو زماده مثلا چې دا غوښتنه ده چې دا غوړه ته په برابر وي تړي نو بس هغه وښته وخت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرالي ادارو ټول کارکوندي کې د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر بایدن به د نن ورځې په اوږدو کې دغه پالیسی اعلان کړي. په دې اړه راپور
په امریکا کې د کرونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسی اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالاتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووېډ 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنځم به پورز د کرونا وبا د چټکې خبرېدونکو دلتا باندې له عمله د رامنځته شو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسی اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسی به په ټول امریکا کې 4.2 میلیونه فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویارک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویارک والی اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویارک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویارک کې په سیمه ییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټول هیواد کې پوهنتونونو هم په دې وروستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران یې جمهوري پاله دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د دغو ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورټونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې وروستیو کې اعلان کړی چې که کارونه بیرته له دفتره پیلیږي باید ټول کارکوونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوري غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4,600,000 کسانو نه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 6,200,000 کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342,000,000 ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه یې له 12 پورته دي، نږدې 8% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690,000,000 ته رسیدلې چې له دې ډلې څخه باندې 4,100,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,980,000,000 ډوزه واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لږ تر لږه یو ډوز لګولی او ځینو یې بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمېر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته دي د واکسینونو پر رسولو کې مرسته وکړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجرړو ماشمنې خبری مجله په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو د شوونیز علمي او فرهنګي ادارې یا یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. په دې اړه راپور
په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې یو لاسته راوړنه ګڼي. دغه وزارت وایي د افغانستان د میناتوري سب په مستقله توګه په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همدارنګه د ورېښمو تولید به د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره و بډای هیواد دی، خو د سیمې ځینې هیوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپلو نومونو ثبت کړي دي. له دې ډلې دوتار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هیواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندویي کوي. دی وایي په خاطر دې د افغانستان د ملموسو او غیر ملموسو میراثونو ثبتولو ته ډیر پام نه دی شوی.
څرنګه چې لازم وه په تیرو وختونو کې په دې اړه جدي مؤثر عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې لدې ویلي چې د افغانستان یو لس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بسکشی، نستعلیق لیک، سیمه ایز موسیقی او نور پکې شامل دي. افغانستان مخکې لدې د بامیانو تاریخي سیمه او په غور ولایت کې د منار جام په یونسکو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه ثبت کړی دی. دا وزارت هڅه کوي چې د دغو تاریخي او فرهنګي آثارو تر څنګ د رباب جوړول او ملي اتڼ د افغانستان په نامه د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله سرته ورسیده. زحمت شپرلتا سو اجازه غواړم بل خبری مجله.